السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه واره، د افغانستان په اړه ریپورت لرو. د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه قانوني لاري او د رڼا په لورم د خبرونه برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار منور شانه اورو.
د خبرونو سرټکی پی ټی ایم وای د علي وزیر په ضد مقدمو ختمولو لپاره یې د سند حکومت سره اړیکې شوې. پخوانی افغان چارواکي وای کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو واضح حقیقت نه لري. امریکا وای تازه پرمختګونه ښایي چې روس په یوکرین حمله ته نږدې شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د علي وزیر پر ضد مقدمو ختمولو لپاره یې د سند حکومت سره رابطه شوې. پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې منظور پښتین وویل چې د احتجاجي پرلت لارې له سند حکومت د علي وزیر او ملګرو پر ضد یې د درج شوې اف آی آر د واپس اخیستو غوښتنه کوي. دی وایي
علی وزیر چې د څور لسمیاشتونه د کراچۍ په زندان کې پروت دی، د سند حکومت اف آی آر واپس واخلي چې د رهایی وشي. تر اوسه پرې سنا سره رابطه شوې دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې. هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوست.
د پی ټی ایم پلویان په د فروری له 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخې ته په احتجاج دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمې ختمې کړي. بلخوا د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری په 13 په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو یې بری کول د حکومت په اختیار کې نه دي. علي وزیر د ریاست خلاف وینا په تور له 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندي دي، خو نوموړی دا تور ردوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کرونا ناروغي نور یو دیش کسان مړ کړي چې ورسره په دې هیواد کې د دې ناروغۍ له وجې د مړو رسمي شمیر دیش زره او سلويختو ته ورسید. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویپاڼې نن لیکلي چې په تیرو سلیرشتو ګڼټو کې څه د پاسه 1400 تازه پیښې هم ریکارډ شوې چې ورسره په دې هیواد کې د وبا د شروع کېدو راهیسې په کرونا د اخته شوو کسانو ټول شمیر 1500 او 2000 ته رسیدلی، خو 1400 او 3000 ته بیرته رغېدلي هم دي. بلخوا په پاکستان کې د کرونا د مخنیوي ویکسین ورکولو بهیر دوام لري. د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر په ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهار پورې په ټول هیواد کې تر 9.5 کروڑ پورې کسان په مکمله توګه ویکسین شوي دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت مخکې سلاکار ویل چې کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بی بنیاد دي. حمد الله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ تصویر په خبرولو په ټوئیټر لیکلی چې اشرف غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمد الله محب دا سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې څو ورځې مخکې د نوموړي د اشرف غنی ورور حشمت غنی له جرمني ټلویزیون ډویچه ویله سره په مرکه کې په دې اړه ځینې سرګندونې کړې وي. ولسمشر غنی د 2020 کال د اګست په 15 د طالبانو په واکمنېدو له خپلو ډیرو نږدو ملګرو سره چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب هم و له افغانستانه ووت. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداری ورکړی چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روس په یوکرین حمله ته نږدې شوی. پرون د سی این این ټلویزیون سره په خبرو کې انتونی بلینکن وویل چې یوکرین ته نږدې د روس او بیلاروس ګډ پوځي مشقونه د خطر اندېښنې زیاتوي. د نوموړي په وینا د امریکا ولسمشر جو بایډن تر وروستۍ لمحې پورې تیار دی چې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره هر وخت او په هر شکل کې ملاقات وکړي. لوی د چارواکو خبرداري ورکړه چې د یوکرین پولیس ته نږدې خواوشا 1.5 لک روسي پوځیان ځای پر ځای دي چې 1.5 زره یې په بیلاروس کې او زرګونه نور په یوکرین کې روس پلاو بیلتون غوښتون کې دي. بلخوا روس په وار وار ویلي چې په یوکرین د حمله اراده نه لري. او وروستی خبر د لوبو د نړۍ، د پاکستان سپر لیگ شروع ورځ کرکټ سیالیو کې نن پیښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخ کیږي. دا میچ په لاهور په قذافی سټیډیوم کې د پیښور په وخت د ماخام په 9:30 بجو پیلېږي. په دې سیالیو کې پرون دوه میچونه وشول چې پکې ملتان سلطانز اسلام آباد یونایټډ ته او کوټه ګلیډیټرز کراچۍ کینګز ته ماتې ورکړه. د پاکستان سپر لیگ اووم پړاو په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او فائنل لوبه به یې د فروری په 20 په لاهور کې کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه هم د منور شاه نه واورېدل. اورېدونکو ورسو د خپرونې لومړي رپورټ طرف ته، په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو احتجاجي پرلت دوام لري. دوی دا پرلت د فروری له 14 پیل کړی. دوی له سند حکومت د خپل یو مخکخ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ د ځینو نورو بندي غړو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له حکومت سره رابطې شوي او هیله لري چې زر تر زره به صوبایي حکومت حل باسي. بلخوا د سند صوبې حکومت ویلي دي چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو نه بری کول د غي د حکومت په اختیار کې نه ده. علي وزیر له 1300 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پاغه تور دی چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي، خو هغه د تورونو ردوي. تفصیل د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
په کراچۍ ښار کې د ستنې اسمبلۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې لا هم روان دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د علي وزیر او ملګرو د خلاصون سره د نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
اتمه ورځ د سند اسمبلۍ مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت روان دی. غوښتنه کوي چې علي وزیر چې د 14 میاشتو نه د کراچۍ په دان کې پروت دی، د سند حکومت ته FIR واپس واخلي چې د رهایی وشي. تر اوسه پرې یعنی څنګه سره رابطه شوې دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوسی. هو بالکل، کچیرې د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبه حل نشولې نو پښتون ژغورنې غورځنګ به خپل راتلونکی لایحه عمل د یو لانګ مارچ په صورت کې کوي.
منظور پښتین پر لتا په خپل وینا کې وویل چې نن وخت کې د پښتنو سره تر ټولو زیات ظلم زیاتی روان دی.
پی ٹی ایم وای چې سن حکومت د علي وزیر په ضد د جوړو مقدمو بیرته اخیستو اختیار لري، خو د سن حکومت وای چې دوی دا اختیار نه لري او د علي وزیر د مقدمو په اړه به عدالت خپل پریکړه کوي. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته په پرلت کې ناست د وزیرستان د پی ٹی ایم یو مشر ګلالم وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې خپلې غوښتنې به د قانوني او د مبارزې د لارې ګټو.
موږ د علي د پر راغلي چې علي خلاص او تر کومه فایرونه دا ختم چې عاجلی فایرونه او نور کوم د کراچۍ کوم مسایل دي باغې چې کوم موږ ورته مطالبه ورکړې دي دا ختم شي. کچرته علي نشخلا یاد عجلی فایرونه ختم نشول دا پرلط به مخ بیا لانګ مارچ اخیغا اختیاروي دا به درومي ان شاء الله دا به اسلام آباد ته ځان رسوي.
دا سن اسمبلی مخ ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلط کې د علي وزیر ماشومانو ترڅنګ د وزیرستان په ګڼ شمیر کې خلک او بیا د بلوچستان د بیالابیلو سیمو خلک هم ناشته چروس تر بلې سیوا کیږي او بیا د خلکو لپاره د سن اسمبلی مخته نورې خیمې هم لګولې شوې دي. په دې پرلت کې هر ورځ د سهار نه تر شپې نه وخت پورې خلک ویناګانی کوي او د پی ټی ایم ملي سندري هم ویل کیږي. علي وزیر د 1300 میاشتو راهسي په دې تور کې بندیوان دي چې د 2000 کال د پی ټی ایم سوراب ګوټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا کړي، خو پی ټی ایم او علي وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورټ علي وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت هم ورکړي، خو علي وزیر د 2013 او 2019 په مقدمو کې لا په زندان کې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په شپږو ضلعو کې د پولیو خلاف مهم پیل شوی دی. دا مهم په جنوبی وزیرستان کې هم نن څخه پیل شوی او التابیا د جنوبی وزیرستان مرستیال ډیپټی کمشنر فاد الله مشال لیډیو ته ویلي دي چې په دې مهم کې به شاوخوا سلور او یا زره ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکی ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
په سویلی وزیرستان کې د راون پولیو کمپین په باراکښې اډیشنل ډیپټی کمشنر فیدالله مشال ریډیو ته وویل
نن انشاءالله کمپین فرسٹ ډے دو میژ سمرا ټیم ډیپلویمنٹ تا هغه ټول شو ده. میژ 73,000 ماشومانو ته انشاءالله د میژ ټارګټ تاسو کې ورکړي. دین علاوه چې کوم د میژ ټیم ډیپلویمنٹ تا د پولیس ډیپلویمنٹ تا یا نرا سمرا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی ټول بهترین کارکردګي دو او هیڅ قسم ایشو نشته دو. مانیټر دی مانیټرز روغلی دی او اے سی صاحبون چې دی هغه وتلی دی مانیټرینګ کوي. داسې څه هیڅ قسمه مسله نه رپورټ شوی ایکسپټ دوتانی زون نه. نو دوتانی چې دی هغه څه ډیمانډ دی یو دادا چې روډ ته جوړ کی او بل دا وی چې میرا چې کوم بندیون دی هغه تو سر ته خوشی کی. نو بندیون یې نیولې شوی دی په 78 شه هغه په ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن اختیار نه ده. دی روډ چې کوم دا روډ آلریډی منځیر ده او ډی پی شه روغلا ده او پیسې ته لوکټ شوی دی.
د سویلی وزیرستان تحصیل توی خلو خلکو په سب واجه د پولیو بایکاټ کړی دی. په دغه باراکښې د سیمې یو مشر غلام حسن ویایي
د دوتانې د وزیر کومه د کرکڼې معامله وه. بیا په دې کې ډېر چنده تنازع روانه وه. مړه شو اوس خو په اخرې کې چې کله دا فیصله د کرکڼې والو کېدله په دې کې سیول انتظامیا او پاک پوځ دواړه پشې وو. دا په مشرق په مغرب باندې چې کومه دغه بونډري لاین وه دا یې تر بوتل تر هوټله پورې دا برزوی ولګولې. د هغه نه وروسته وزیر په دې خبر باندې ناخوښه وو چې دا ملک دوتانې ته ورکړه. نو په دې خاطر باندې احتجاج شروع دی. احتجاج د ختمولو لپاره موجوده ایسی سرکوم دغه د ځان سره څلور خلک لاندې کوم د خولې چې دا بیا په شمال او په جنوب باندې د خلکو شروع کړه په لګېدلې برزوی په تیار برزوی وروسته دا فیصله دی کړه. نو په دې باندې د وطاني کوم احتجاج وکړه. احتجاج کې بیا دا وسو چې هغه کشمیر غریب شمر څه بیا د غنه وروسته په دې خلکو باندې اپایار وسه. خو د دې خلکو دا شکایت تا چې وایي چې دا شو سیول انتظامی ته چې هر چا رپورټ ورکړ دا رپورټ یې ولې غلط ورکاو.
د خیبر پښتونخوا پولیو محکمه ترجمانا شاداب یونس په ډیرا اسماعیل خان او بنو ډیویژن کښې د راون پولیو کمپین په باره کښې مشال ریډیو ته وویل
دا کمپین چې کوم دی دوو ډیویژنو کې دی او 28 نه چې کوم دی نو په نورو صوبه کې دی. د یو سی د ذرایعو مطابق تقریبا 300,000 نه زیات ماشومان به په دې دوو ډیویژن کې په دې کمپین کې دی ته به کترې ورکړي کېږي. دا به تقریبا د 15 ورځو کمپین دی. دوه ورځې ورپسې اکثر بیا دی کیا چپ مو کې چې څه ماشومان پاتې وي نو هغې پسې دی بیا خصوصی عموماً خطرہ پولیو کم کسان چکم بارڈرنگ ایریاز کی دی معشومان پر خصوصی توگا زکا زیادہ خطری شکار دی چی دی علاقہ کی وائرس راوت دی او دا افغانستان غارے تم چکم دے وائرس راغل دی. نو دی معشومان دا پارا دیر زیادہ ضروری دی چی پا ہر مہم چی دی نزو کالو نکم معشومان خام
د خیبر پښتونخوا شپږ ضلعو ډیرا اسماعیل خان بنو لکی مروت ټانک سویلی وزیرستان او قطبی وزیرستان کښې 5 ورځنی د پولیو کمپین کښې وو. د 100,000 نه زیات ماشومانو ته وو د ګوزن رنجنا د ژغورنې د پوره وو د پولیو ویکسین ساسکی ورچل شي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز دکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ. د پیپل منډي په خبر کاروباریان وای چې دوی کاروبارونه لاغدستو په کمیدو یا په ختمیدو شو کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلل او په سرحد کاروباری بندیزونه ولګیدل. دوی وای د دې ځای به هم سامانونه اول شو او دغه ځای به هم سامانونه راتلل، خو اوس یوه لویه وجه دا هم ده چې په افغانستان کې کاروباریانو خپل سرمایه د دغه هیواد نه وایسته او کاروبار ورسره ډیر زیات کم شوی دی. بلخوا حکومت ویلی دی چې هڅه کوي چې د افغانستان د طالبانو له حکومت سره په سلا دغه کاروبارونو ته یو صلیبیا وده ورکړي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو.
پیپل منډی د پیښور خار د وچو او شنو خوراکي شیانو لپاره تر ټولو غټه منډی ده چې تر دې ځایه وچ خوراکي شیان د خیبر پختونخوا صوبې نورو خارونو ته هم وړل کیږي. کاروباریان وایي کله چې په افغانستان کې د طالبانو نوی حکومت راغی کاروبار ډیر کم شوی. وجوهات یې څه دي؟ په پیپل منډی کې یو سکه دکاندار چې سنتوش نومیږي مشال رډیو ته د فروری په 13 وویل تر ټولو غټه وجه د هغه کاروباریانو لخوا چې په تورخم به د کډونو راځي کاروبار کوي روزگار بند ہو دی.
کم سرمایہ داران خلق واغی لاڑو واغی خپل سرمایہ دے افغانستان نہ وبستہ لاڑو کو خپلم لاڑو نو دی وجہ نہ اگے مارکیٹ اور دی مارکیٹ بندے دیر زیات اثرات پر ہوتے مخ کے چکم 80% 90% کاروبار افغانستان اور دی جی سرا تڑل وہ سارا چکم دی 10% ترا گل تقریبا افغانستان سے بالکل موجودہ ٹائم کی 0% دے کاروبار.
دو طالبان او پوا قدرت لو نوڑان دی د کال 2020 د اپریل پوری د معلوماتو تر مخه د پاکستان نه افغانستان ته برآمدات 800 او 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلی. دغه شمیرې په ډان اخبار کې دوی د مئی په 12 په 2020 کې د وزیر اعظم د کاروبار لپاره د سلاکار رزاق داود دخلی چاپ کړي. هم په ډان اخبار کې سږ کال د جنوري په 15 د چاپ شوی یو خبر تر مخې د خیبر پختونخوا صوبې چیف کلکټر کسٹم احمد رضا خان په تورخم کې صحافیانو ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي پاکستانی برآمد کې 25% پوری کمی راغلی دی. د پیپل منډی د دکاندارانو د تنظیم نائب صدر عارف الله خان وای دوی که اوس کاروبار جاری ساتي نو هغه هم په کراچی راتلونکي مالونو باندې په کوم چې دوی د خپل قیمت همره ټیکسونه ورکوي.
مثال کې طور پر دا شی سیو دا یو ساتي ده 70 روپے پہ کٹو نن دا 70 روپے پہ کٹ دے نو دا د کاروبار حالات دے کہ بمنگل غریب تفسر اجدا د غریب خلق خوراک افغانستان چې کم لار وا ڈیوٹی فری مال نه بو دا سی ٹیکس پی نو وا چې ٹیکس ب پیوم دا سی ٹیکس پی نو چې د 50 روپے شیز دے 50 پہ ٹیکس راش چې 50 روپے یو ایٹم بو نو 2.5 روپے ٹیکس براله به بمنگ برداشت کولو.
خو په 13 جنوري پیښور کې د پاکستان افغانستان د کاروباریانو او د افغان کونسل په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کاروبار کې د خندانو یا ستونزو د هواري لپاره یو غونډه شوه. د نیوز انټرنیشنل لومی انګریزي اخبار 15 جنوري په خپل خبر کې لیکلي د دواړو هیوادونو شریک چیمبر اف کامرس په دې سلا شوي دواړو هیوادونو به د کاروبار په لار کې مشکلات ختموي. د قامي اسمبلی په ویریفاید ټویټر اکاونټ د فروری 14 دوی په یو ټویټ کې لیکلي دي د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویلی دوی د افغانستان سره د ستونزو د هواري لپاره ډیر ګامونه پورته کړي. دغه خبرې د پاکستان او د افغانستان د کاروباریانو سره د لیدو په وخت کړي وي. د پاکستان او د افغانستان شریک چیمبر اف کامرس نائب صدر جان خان الکوزی هم د فروری په 19 د پاکستانی ټي وي چینل خیبر نیوز سره په خبرو کې په اسلام آباد کې ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار باید جاری وساتل شي.
زمونږ سره کومک وکي دغه مشکلات چې په ټریډ کې دي دغه مشکلات چې په ترانزیت کې دي دا راسه حل کړي.
او د قامی سلامتی سلاکار معید یوسف د فروری په 9 ویلو دوی غواړي د افغانستان سره په شریک کاروبار ته وده ورکړي. د بول په نوم د ټي وي چینل په ویب سایټ دغه نیټې د خبر تر مخې موید یوسف زیاته کړی و په شپږو میاشتو کې 210 ایشوز یا کړکیچونه هوار کړي کوم چې د کاروبار سره تړلې شي او زیاته کړی و چې د هواري په لار کې دواړه ملکونه معنی پاکستان او افغانستان خپل کردار هم لوبوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
د مارچ په 1 د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبی وزیرستان کې بلدیاتی ټاکنې کیږي. د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کمیشن افسر زین العابدین مشال ریډیو ته ویلي د یادې ضلع د دریو تحصیلونو د چیرمین څوکۍ لپاره ورسره شپږ څلوېښت امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا یو شمېر کاندیدان وایي په سیمو کې د امنیت وضع ښه نه ده، نو انتظامیه د پر امنه ماحول لپاره هلې ځلې وکړي. خو د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر فادالله بیا ویلي دي چې په ضلع کې د انتخاباتو لپاره 222 پولینګ سټېشنې جوړې شوې دي او د څه قسمه بدې پېښې مخنیوي لپاره یې له اوسه حفاظتي ګامونه پورته کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
په سویلي وزیرستان کښې د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کښې د درې تحصیل چیرمین نشستونو د پوره شپږ څلوېښت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي. 13 فبروري د بلدیاتي انتخاباتو کښې برخه اخیستونکي امیدوارانو د پوره د کاغذ جمع کول اخیرانۍ ورځ وه. په دا کښې څومره امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي په دغه باره کښې د سویلي وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل.
ہمیشہ چی کیم دا بلدیاتی الیکشن دی دا پوزیستان شوال ورتا کی جی خدا شد لخشا ریسپانس خال کی طرف نہ ملا شو تقریبا 46 چیئرمین تحصیل کونسل پورا کاغذ جمع شوال پر دری تحصیل نہ بندے اگر سرے سرا پر جنرل بندے دلشا ریسپانس تھا اگر سرا اگر سرا پر یوت بندے او ویمن بندے ہاں مج مسید وزیر دیر دلشا ریسپانس ویر کو ویمن بندی ہاں جمع کرل دیر دا سیٹ نہ چاگا ویکنٹ پتر شوال خویا گو بیا بائی الیکشن کی جی زمین انتخابات او بے پاک شفیل کی جی او پر مایارٹی بندے دوے کا سنے ویر کرا جائے او ویس چدا 21 نا تر 23 تاریخ پورا انشاءاللہ دا نمینیشن فارم چی گیم دیے دا کو سکرٹنی کی جی سکرٹنی مطلب جانچ پڑتال کیجیے تقریبا 4 مارچ پورا سمبل اوور الاٹ کیجیے وی سی کیم کا سونے پارٹی پر بیس بنے الیکشن کا بھی ہے انڈیپینڈنٹ بھی یا کے مطابق نشان ملا بھی 31 مارچ تک دا الیکشن ڈے ہوئی اور خال کو ووٹر ضرور وزی اور خپل الیکشن شو حساب خری کی مشرا ٹوٹل ووٹر سے جو رجسٹرڈ دی آدھی 436,419 436,419 ووٹرز نے مدعا امید ہے جدو ان شاء اللہ بھرپور حساب خری بشے اسپیشلی یہ مدعا ریکویسٹ ہے کہ انہیں اپیل ہے کہ خپل روز ہے اور خپل حق استعمال کے اور خپل قبائل تقدیر بدل کے
تحصیل تو سرا تعلق لارنکی غلام حسن چپازو د سید دیوانانا د تحصیل چیئرمین نشست امیدوار هم دای د رتلین کی بلدیاتی انتخاباتو په براکشه مشال ریډیو تا ویایي.
د بلدیاتو چونکه دا په قبایلو کې نوې شروع شوې دي د دې سیستم سره خلک ډېر نابلده دي او ورته معلومات هم نه کېږي. بلکې دا زه درته وایم خلکو کې چې داسې پوه کوي چې یو کس په شپږ ووټونه اچوي دا ورته یوه نادره عجیبه خبر ښکارېږي. بلکې د کلي چې کوم موجوده امیدواران دي دغه امیدواران چې کوم د ویلیج کونسل وال دي دا هم په دې باندې مثال په ډېره مشکل هم پوه کړي دي. دغو کې مثال ډېر کم خلک پوهېږي دا پوه کول مثال موږ ته مشکله مسله او په دې باندې لګیا وي. سره دومره خبر دا ده د امن حوالے سرا دا دا چھ لکه مخکبا داخل آزاد و تگ اور تگ میں کولا شوئی نن سبا آغا تگ اور تگ ہیچو کم جام پدے کے محفوظ نہ بینے.
دے بوبڑ سیمے چرخانی ونڈاکی کلی و سی دن کئی مرزا جان جالول خیل ویائی چھ حکومتی چرواکی دا دے الیکشن دے ورج دے پورا دا دے دوی پخپل کلک شے پولنگ سٹیشن ور تا قائم کی
چرمالی سے ہم پولنگ سٹیشن رو کلائی دا وہ پوست پر آزین سے رو کلائی دا فچیاسی سے ہمیں سکول در سوائی دا میز دیر اصولی نا سناتے وکل خمیس دا پا چارخانی گوند آکی سے پولنگ سٹیشن رو کو دا 15 ساوٹ دانے میز آر کول دا لیا وہ رازین تا چی لیا وہ چرمالی تا رو چی دا درہن میں پا 31 تاریخ مند رو تیرا دی میز دا خاما خا پولنگ سٹیشن آر رو کو پیر میز ضرورات دا ایسی صاحب کا چی کال کمیشنر صاحبی چی چونکہ میز را چی والمونا میز رو خدمات
خود سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ دے بلدیاتی انتخابات دے پورا یہ پورا انتظامات کڑی دی
نظامی لحاظ سرا کو سمرا پولنگ اسٹیشن 272 آگا آئیڈینٹیفائی شوئی دی بنا علاوہ دے اگر چکم فزیکل ویریفیکیشن آگا شو دا سمرا آر او سیکیورٹی پشار و آر ویر کری شوئی دو بلدیاتی الیکشن دے سرکار دا پالیسی دو چھ دا پالیسی implementation of ترقیاتی چکی مچاری بھی دا دے گراس روک لیول تلوٹ شی گلی محلے تا کلی تا چی یو کلا یو محلہ یو ہوتے نشی دے بغیر دے ترقیاتی چارے چا اثر ہوتا نا ورا فیجی نو کوشش امیر خپلا کئی خلق تا ماویلی دی پا جرگا پا مراکا پا ہر لحاظ سر امیر خلق تا خوست کئی عوامی تا چی دی برپور چی دا تا دیش حساب خلی او شو پا پرامن طریقے سرا پا جمہوری طریقے سرا دا الیکشن چی سمرا پراسس تا دا سر تا ورا فی چی سمرا امیر عوام دی ایغه دا یو خوست دا یو دا تمه میز لري چې دی د خپل علاقې چې کوم بهترین لیډرشپ او بهترین کسان چې دی امیدوارو ناغه دی خوښوي چې د دې علاقې شه هر قسمه سمرا چاره ویلوړي شوې نه یا چې سر څه کول غوړي چاره او تورسېږي.
د کال 2021 په 19 دسمبر د خیبر پښتونخوا صوبې اولسي ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو اولنۍ مرحله پوره شوې و او د راون کال 13 مارچ باندې و د صوبې پوته او تلسي ضلعو سارا د سویلي وزیرستان کې و بلدیاتي انتخابات و کیږي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو د افغانستان د خوست پوهنتون استادانو د یوې خبري ناستې لارې د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې. د پوهنتون استادانو ویلي د امریکا د ولسمشر یا د پریکړه په افغانستان د سیاسي فشار په معنی ده او د افغانانو د پانګې په اړه پریکړه یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري. د فروری په 11 د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې د افغانستان و ارب ډالر کنګل شوې پانګه د دوه برخې شي. نیمای دی د ستمبر د 11 د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي کړل شي او پاتې دی په افغانستان کې په بشري مرستو لګول شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون لسګونو استادانو د یو خبری کانفرنس لار د سپتمبر دی ولسم پیښې د قربانیانو په کورنیو باندې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 3.5 میلیارد ډالرو د ویشلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د شیخ زاید پانتون استاد رباني وحدت مشال راډیو ته وویل له حقوقي نظره څوک حق نه لري چې د افغانستان پانګه کنګل او د غرامت په نوم په خپلو وګړو وویشي.
د افغانستان دولت په دغه قضیه کې دیو ارخ پتوګه د امریکا د دولت سره د سلسلیک نه دی کړی چې دغه شتمنی د سپتمبر 11 قربانیانو یو وجرشي او کسان ورساو ته ورکړل شي. ګنشمیر نړیوال حقوقي قواعد او اصول موجود دي چې ولسمشر جو بایدن دغه پریکړې سره مغایرت او ټکر لري. که د اغلی جملې نه مکول شو د خساره د جبران اصل یادونه وکړو، د جری معجزگان شخصي وال پرنسپ یادونه وکړو، همدارنګه د ځینې نور نړیوال حقوقي اصول دي چې د ولسمشر جو بایدن په دغه پریکړې کې تر پښو لاندې شوې دي.
لدی مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر پیښه کې هر ډول اصلرل رد کړي او د وی اعلامیې په خپرولو یې امریکا غوښتي چې یاد پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان تورکی. د اقتصاد پانزی استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا بولی او زیاتوي چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپل افغانانو پورې اړه لري.
دا ډول پریکړې د سیاسي فشارونه دي. دا د افغانستان خپل شتمنی ده. دا د افغانستان غیور ملت د دې حق او صلاحیت لري چې د دې پانګې د دې شتمنۍ په ارتباط په خپل تصمیم ونیسي. نه نوره هیوادونه، نه نوره زبر ځواکونه او نور هر هغه څوک چې غواړي چې د دې نړۍ په ست خزان باقوت احساس کې هیڅ کله دا صلاحیت نه لري چې دا پیسې د کنګل کړي شي.
د کانفرنس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولي صدیقي لخوا اعتمادي پریکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې دا څرګندې ول:
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی مالی او اقتصادي بحراني وضعیت ته په کتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټي کېږي. کنالیواله ټولنه همداسې لاس تر غوږو کینی، معنا به دا وي چې په بشری ټولنو کې یوازې د بشری ناورینونو د مشاهده انتظار باسي او هغې ته د حل لپاره هیڅ تدابیر او اراده نه لري.
لدې سره د بشر حقونو نړیوال سازمان هم د امریکا د پریکړې باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمېږي دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. په خوست کې د فبروري په 15 هم لسګونو صرافانو په یوه اعتراضیه غونډه کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصولو غوښتنه کړې وه.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبره کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د منور شان بلند خبرونه واورو.
د
د پښتون شورن غورزنګ مشر مزدور پښتین پرون مشال ریډیو ته ویل د علي وزیر او ملګرو پر ضد مقدمه ختمولو لپاره د سند حکومت سره اړیکې شو. یاد غورزنګ د فروری له 14 منیټې راځي د سند اسمبلی مخ ته په احتجاج دی او بلخوا د سند حکومت وایي دغه مقدمه په عدالت کې روانه دي او دوی د ختمولو اختیار نه لري. علي وزیر او ملګري یې د ریاست خلاف د وینا او په تور د کراچۍ په زندان کې بندي دي خو دوی دا تور نه ردوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کرونا ناروغي یو دیرش کسان مړ کړي دي چې وسره پرې هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو رسمي شمیر 10,000 ته ورسېد. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 40 ګڼټو کې 1,500 تازه پیښې هم ریکارډ شوې چې ورسره په دې هیواد کې د وبال د شروع کېدو راهیسې په دې مرض د اخته شوو کسانو ټول شمېر 15,000 او 2,000 ته رسېدلی خو 14,000 او 4,000 کسان ته بېرته رغېدلي هم دي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ تصویر په خپرولو په ټویټر لیکلی چې کابل ته د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بې بنیاد دي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې بنیاده بولي چې سوره د مخکې د نوموړي ور حشمت غنی له جرمن ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خبرداري ورکړې چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روس په یوکرین حمله ته نږدې شوی. پرون سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې انتونی بلینکن وویل چې یوکرین ته نږدې د روس او بیلاروس ګډ پوځي مشقونه د خطر اندېښنې زیاتوي، بلکې روس په وار وار ویلي چې په یوکرین حمله نه کوي. د پاکستان سوپر لیگ شروعوري د کرکټ سیالیو کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخ کیږي. دا میچ په لاهور په قذافی سټیډیم کې د پېښور په وخت د ماښام په 9:30 بجو شروع کیږي. په دې سیالیو کې پرون دوه میچونه شوي چې پکې ملتان سلطانز اسلام آباد یونایټډ ته او کوټا ګلیډیټرز کراچۍ کینګز ته ماتې ورکړه.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور اس وقت شوی دی دونی سے خبرونه قانونی لاره دا خبرونه زم همکار بریوال جوړ کړی راځي چې بریوال کاکړ جوړ کړی راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریڈیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال ریڈیو دویمه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړمو د کوربه په هیڅ هرکلای کوم. په دې اونۍ ځخ پرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخي د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لاري خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابلو قانوني موضوعات مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څوخ پرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه نه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونې پایل او لومړی آئین په اړه واوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. د آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1962 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن و. نوموړي د 1962 کال د فروری پر 11مه د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي. یاد کمیشن هغه مسوده په 1961 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې و او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11مه په ملکی عملی شوی و. د 1955 اساسي قانون د 1962 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1955 په اساسي قانون کې 344 آرټیکل و خو د دوش پیتم کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر سوال سوی و. د آئینی چارپو ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی که سهم ډېره پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اگر چې هغې کې ډېره مسلې وې، خو د دوش په تو چې کوم آئینو هغه خو بالکل داږي کې د سره کوئی پروسس نه هغه خو بس یو ډیکټیټر راغو فوجي او خپل یو آرډر باندې چې کوم د قانون پاس کړو او مکه کار یو کړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس گورنر جنرل غلام احمد کول غوښتل خو سپریم کورټ په دغه پکې خو دا هغه کار چې کوم دی د ټوپک په زور باندې جنرل ایوب چې کوم دی په زور باندې وکړو.
د پاکستان د دوشپیتم آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان اپریدی په نامه یو څیړنکار د پاکستان د شپږ پنځوسم او دوشپیتم اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخواني ججان، وکیلان، صنعتکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارپو افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1922 آئین که څه هم آئین بلل کیږي خو د پوینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز وو. دی وای په هغه آئین کې له عام ولسخه د رای یا ووټ ورکولو بنیادی حق اخیستل شوی وو.
اغه خو جنرال ایوب خان یو دسي قانون آئین جوړ کړو چې نو به آئینو مګر حقیقت کې د ایوب خان د امریت یو دستاویز وو. پر حال تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي نو خو آئینو نو ته دا ایوب خان دا وایي چې پاکستان چې د هغه بر جمهوریت سمون نه خوري دلته نو دلته د ضرورت شته نو هغه وایي چې یو نظام جوړ کړو بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم د مقامی حکومتونو چې اوس ورته مونږ وایو لوکل باډیز نو دای جوړ کړل او دا او هر سړی ووټ یا خزه ته ووټ اچولو حق نه و بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی دای بو صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتلا په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او شپاړس ارټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر مسعود وایي د دوشپیتم په آئین کې هم د شپږ پنځوسم د آئین په څیر د جمهوریت تقاضو خلاف د بنگال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی و. د ده په وینا د دې مطلب دا دی چې د دوشپیتم کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی و.
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنگال یو قسم اقلیت جوړ کړو. بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوم مقصد دا و چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړو واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو نو دا ټول واړو واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب دستي قائم شي. نو دا یو داسې شی و چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی و. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ و.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر یو سل شپږ پنځوس و. که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته وه خو بیا هم دا یو سل شپږ پنځوس چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوې وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوري حقونو او جمهوري اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوري اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي نو د پاکستان د 1922 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منگ هغه آئین برداشت کړي ضرور وو او د هغه مطابق انتخابات هم شوي وو. ایوب خان چې په غیر مستقیمه توګه د ولسمشر ټاکلو لپاره د بنیادی جمهوریت کم چوکاټ جوړ کړي وو هغه ناکام شو، ځکه چې دلته باید آئین پارلماني وي خو هغه یو صدارتي آئین وو. نو همدا وجه وه چې ولس دا نه غوښتل چې د ملک ټول واک او اختیار دی د ولسمشر په لاس کې وي.
ساری جو طاقتیں ہیں وہ ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جائیں، یہ ان کا منظور نہیں تھا.
پاکستان چې جوړ شوی وو نو دا ضروری ګڼل شوی و چې دا به یو وفاقي جمهوریت ملک وي، خو ایوب خان د 1922 په آئین کې د حکومت نظام له پارلماني څخه په صدارتي اړولې و. افراسیاب خټک وایي جنرال ایوب خان په ملک کې د جمهوریت مخنیولو لپاره لومړی مارشلا لګولې و او بیا یې د خپل خوشي آئین جوړ کړی و.
حقیقت کی دا مارشلا چې اته پر لوسم کې ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجہ دا وا چې دلته کې یو بل پارٹی جوړ شو چې هغه خلکو کې محبوبیت لرلو. دا داسې پارٹی وه چې په څلور پنځوسم کې اواز جوړ شو، نوم یې نیشنل پارٹی وه. او بیا په اووه پنځوسم کې عوامي لیگ یوه برخه په دې کې شامل شو، دی نوم نیشنل عوامي پارٹی وه. دې کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او ولسی خلک شامل وو. نو دی پارٹی دا امکان و چې دی انتخابات کې دې به ګټلی او جنرالان او افسران په دې یریدو چې کدی یو ګټلو انتخابات نو پاکستان کې به یو جمهوری نظام جوړ شي. نو حقیقت کې بانه دې دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نه و پاتې، حکومتونه زر زر بدلېدو. نو ځکه ایوب خان وی چې مونږه اقتدار لاس کړو، خو حقیقت کې پاتې ستو چې دا دویمه خبره چې ما تاسو کړه چې انتخابات کې دې نو نیشنل عوامي پارټي چې په هغه کې پاچا خان خان شهید پدې کې بھاشانی صاحب، قصوری صاحب، جی ایم سید، غوث بخش بزنجو او دور ډیر ستر لیډران شامل وو او لسونم شامل وو. نو دې پارٹی د مخدیوی د پاره اصل کې دا ماشاءالله لګول.
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتي ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلي ولاړ انتخابات وو. د عیني چارو پوه ډاکټر زبیر میسود وایي جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې دا چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان نه جوړوي، دا سنوې خبره نه ده. که مطلب لکه مشرف او کوم قاضی اور حق ونه ځان ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړي او بیا وروسته نواز شریف والا پارټی جوړ کړي وا او کوم مشرف ونه هغه ځان له مطلب قاف جوړ کړو، نو داسې مطلب د ایوب سره هم مطلب خپل پارټی وا
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل سوی وو. خو ډاکټر زبیر میسود وایي د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د ده په وینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفافه توګه د خپلو رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنٹ دی هغه دا دی چې به ملک تنازک حالاتونه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملټری سپورٹ پکار دی. نو دا آرګومنٹ چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنٹ دی چې مسلسل هیستوریکلی په پاکستان کې د اودی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو آخر کا مطلب د ایوب په وخت کې وو، که د ضیاء الحق په وخت کې وو، که د یحیی په وخت کې وو، که د مشرف په وخت کې وو، همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورټی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وایي د هغه وخت د ټولو قانونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني، جمهوري او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول پدې کې شامل وو. دا نېشنل عوام پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړ او د عین د پاره خپل مطالبات کښول او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې عین جوړو چې پدې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړی وي او دا ټول قومونه برابر وبلل شي او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمی وي، دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات سي دي هغه وفاقي وحدتونو ته یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپل وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشي وای چې هم به د ولس بنیادی حقوقونه پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لاره روان شوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي ک پښتو د ک بلوچستان د ک سندي د ک بنگالي د ک پنجابي د دا په دفتر او د سرکارو د عدالت زبي وي دا او دا نمنه یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی وي او دا ملک به وادا سی یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له هغه وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوریت تقاضي تر کومه حده پوره سوې وې، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس وخت شوې د ونیزو خبرونه درنا پلور راځي چې د خبرونه ته وکیږو. درنا پلور خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو د تعلیم مبارزان وای چې په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې زیاتره زده کوونکي میتس یعنی حساب او ساينس مضمونونو کې مشکلات لري. په روانه خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو او ورسره به دته هم ګورو چې د حساب او ساينس د زده کړو په برخه کې د جنکو څه صورتحال ده. پاک الائنس فار میتس اینڈ ساينس ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې په حساب مضمون کې د سلورم کلاس د زده کوونکو په 1000 کې په ستن ڈبل 328 نمبر او په ساينس کې بیا په 1000 کې 290 نمبر راغلي دي. د ادارې په وینا پاکستان د 2019 کال د ټرینډز ان انټرنیشنل میتھمیټکس اینڈ ساينس سټڈی په نامه په یو سروي کې شامل وو چې په کې په 500 هیوادونو کې پاکستان د حساب او ساينس په برخه کې په 500 نمبر راغلي وو. په دې سروې کې سعودي عرب، ایران، متحده عربي امارات او ترکیه له پاکستان نه په خو نمبرو راغلي دي. د پاک الائنس فار میتس اینڈ ساينس ادارې مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې د زده کوونکو په ساينس او حساب په سمه توګه د نه پوهېدو وجوهات د تعلیم زوړ نظام دی. نوموړي زیاته کړه که د ساينس او حساب زده کړې په لومړیتوبونو کې شامل کړل شوې نو د جینکو په ګډون ګڼ زده کوونکي به په دې شعبه کې مخکې ولاړ شي او د هیواد په پرمختګ کې به رول ولوبوي.
دلته مسله ده موږ سره په ایجوکیشن سیستم کې چې هر یو ماشوم دا سوچ کوي چې زه ډیګري واخلم ماته روزګار ملاو شي. بدقسمتي سره چې چا د میتھس او ساينس سبق نه ویولای نو هغه ته صحیح جواب هم نه ملاوي. لاسټ لس کالو کې که موږ وګورو چې پاکستان کې څومره ینګ ساينټیسټ ساينسدانان موږ پیدا کوو ډېر کم، مطلب هغه چې کوم دي نو هغه ټول فارن ډیګري هولډرز دي. په بار دنیا کې یو کمیونټي وي چې هغه ته وایي چې ساينس کمیونټي. د ساينس کمیونٹی زمونږ دلته کې اول شتانه. بل دا چې زمونږ ساينس د ایجوکیشن چې کوم ده دا ټول نظام سره تړلې شوی ده. مونږه کا ساينس اینڈ آی ٹی پروونشل ادارې دي، خپل منیسټریانی دي، خپل ډپارټمنټس دي، دی اوس پورې په ساينس ایجوکیشن باندې کار ونه کو. دا وی چې ایجوکیشن د ایجوکیشن ډپارټمنټ مسله ده خو داسې نه ده. په خیبر پختونخوا کې اوس پورې مونږ سره ساينس میوزیم نشته چې مونږ ماشومانو ته د ساينس په باره کې د آگاهي ورکړو.
د خبر پختونخوا په پرایمری سرکاري سکولونو کې د ساينس پر ځای د جنرال نالج یا د عمومي علومو مضمون دی، خو هغه په انګریزي ژبه کې دی. دغه سه حساب بیا په انګلیش کې دی. خو دغه خان یونیورسيټي د تعلیمي پرمختګ څانګې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې 90% څخه زیات د پرایمری او سیکنډري زده کوونکو د حساب او د ساينس په هغه زده کړو په بنیادي توګه یا لږ پوهیږي چې په کار د طالب علمان یې په دغه مرکز تکړي. د ادارې د ریپورت جوړولو لپاره د هیواد په یو سل 350 شخصي او سرکاري سکولونو کې د 15 شپږم او اتم کلاس له 15,000 څخه زیات زده کوونکو نه په حساب او ساينس کې امتحان اخیستی وو. په دې ازموینه کې د زده کوونکو په حساب کې په سلو کې په اوسطن ډول 20 او په ساينس کې په اوسطن ډول 10 نمبرې راغلي وي. په دواړو کتابونو کې بیا 1% زده کوونکو داسې وو چې هغې 80 نمبرې اخیستې وي. عمر اورگزی بیا په دې اړه ویل چې په پاکستان کې 25% ماشومان په ساينس او حساب کې په امتحانونو کې فیل شي.
پټول پاکستان کې دی وخت مونږ سره چکم په میتھس اینڈ سائنس مضامین کې د میټرک پورې چکم مشمان دی غفل کیږي 52% مشمان مونږ سره فیل کیږي بل دا چې مونږ چې کله پرائمری لیول باندې مشروم راشي پرائمری نه مډل تا په مډل کې زمونږ سره ایس ایس ٹی وی سبجیکټ سپیشلسٹ استاد وي او هغه تاسو تمہارا فیسلٹیز نه دی ورکړي مونږ همیشه استاد کریټیسایز کو خو ته ماته دا وایي چې په کوم زینو کې های سکولونو کې سائنس لیبس دي پر مشروم تا مونږ کتاب نه بهر تا د تھیوري نه مشروم مونږ پریکټیکل تر نه ولو اور پر به مشروم کې د سائنس جذبه ناراضي
د سوابې په یو سکول کې د ساينس استاد انجینیر عمران خان هم دغه خاني نوستې لسیلنې سره اتفاق کوي او وایي چې په ځانګړي توګه په سرکاري سکولونو کې ماشومان په ساينس او حساب کې ډېر رستو پاتې دي. هغه د دې وجوهات دا یادوي چې که استادان د موجوده دور د زدکړو مطابق په میرټ برتی شي او هغوی ته هم د ساينس او حساب د اهمیت په اړه روزنه ورکړل شي نو د دې اثرات به په ماشومانو ولیدل شي او هغوی به په ساينس او حساب کې دلچسپي اخیستل پیل کړي.
گورنمنٹ اسکولوں کی پرنسپل یا دا ودا پاس کم ایس ڈی او ای یا ڈی او ای اگی چی کم اسکول دا وزٹ کی اگی بس پدے بانے فوکس کی تا سلیبس سونا پڑھاؤ کو اگی دانو گوری سلیبس سنگ پڑھاؤ شو لکا کوالٹی سنگ دا نور دے تا پوس نیش دا چی لکا معشوم پہ پوش پوئی نشو.
اوریدونکو د غخان یونیورسيټي د تعلیمي پرمختګ څنګ په خپل ریپورت کې دا هم ویل دي چې له 1500 څخه د زیاتو ماشومان نه په اغستل شوی آزموینه کې جنکي په ساينس کې د الکانو نه لږ خیر اغلی وي او په حساب کې بیا د الکانو برابر وي. په پیښور کې د انلایټ لیب ادارې مشره نادیا خان بیا وایي چې په ساينس او حساب کې د جنکو زده کوونکو درست پاتې کېدو وجه کلتوري بندیزونه او د جنکو په سکولونو کې د استادانو کمی ده.
په ایمرجنګ ټکنالوجیز کې یا په نوي ټکنالوجیز کې څنګه چې بایو ټکنالوجي دا نینو ټکنالوجي دا دغه سي نور د ساينس او ټکنالوجي ایمرجنګ فیلډ څخه کم دي نه پوهېږي ماشومان لپاره دغه سي رول ماډلز هم نشته دي چې سو فار زموږ چې کم ټریډیشنل یا کنونشنل اډوکیشن سیستم دی هغه موږ ته د ساينس په حواله سره سیدا سي خاص انسپیریشن نه بیا که د جنکو دغه په نوغي سره خو بیا زموږ غ روایتي سوچ د غم راشي چې مخکې کا ساينس فیلډ مخکې اچرته چې اوس کوي اپټ کوي بیا زموږ یو سپیسیفک سوچ چې دا فیلډ چې کوم دی در خو زله پارنه دی یا پدې کری تکړه نه دی بالکل د یونیورسيټو په لیول کوم په عمومي توګه باندې هم په کلاسونو کې وځي ځا وخت لو ابزرویشن وکړو موږ ورو چې د فیمه سالات موږ ته په کلاسونو کې ښکاری او بیا دې ته قتل پکار دی چې دې د کل یونیورسيټو نه د کالجونو یا د سکولونو نه فارغ شې نو دی په پریکټیکل فیلډ کې بیا سمره وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو د رڼا په لور خبرونه اورئ. تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د ایپ له لارې هم اوریدئ شئ. طریقې ساده دي.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د رڼا په لور خبرونه کې درته هر کلی وایو. نن په خبرونه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د خیبر پختونخوا په سکولونو کې د ساينس او حساب د زده کړو څه صورتحال دی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې د سرکاري سکولونو حساب انګلیش ته د کولو مقصد یې په ټول هیواد کې ماشومان د زده کړو په لحاظ سره برابرول او هغوی ته معیاري تعلیم ورکول دي. د سوابې په یو سکول کې د ساينس استاد عمران خان وایي چې اوس په سرکاري سکولونو کې هم ساينس او حساب په انګریزي ژبه کې ښودل کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د سرکاري سکولونو استادانو ته په انګریزي ژبه زده کړې ورکول ګرانه وي او له دې وجې هغوی ماشومان هم سم نشي پویولی.
ما سره چې کوم ماشومان دي سکول کې هغوی داری ساينس او میتھ دواړو کمزوري دي. ساينس موږ سره چې کوم یو سبجیکټ دی هغه په انګلیش کې دی. بیا مدارې چې ما سره دا سره کنه هغه هغه انګلیش ریډینګ نو ورزي موږ هغه پوهه کو په پښتو کې پوهه کو او چې بیا چې کوم پیپر کوم سب هغه چې کوم کنسپټ خپل لیکي هغه په انګلیش کې لیکي پای کې هغه کنفیوز کیږي ځکه یې انګلیش لیکل نو ورزي دې کې لکه دا سي موږ سره زړه کوم زبرته چې مخکنی استادان چې دای کوم ریکروټمنټ شی واه بس ډایرک وکیدو دغه هغه لیول نو او چې څنګه اوس بوکس بدل شوی دی هو لنجدا لیول دی نګي صحیح چې کوم دی هغه شان نشي پڑھاوله ماشومان ته د لکانو کاپیانې مې چک کړې نه کې ما داسې یو څو شیزونه وکتل چې هغې باندې استادان چې کوم دي بس دا میسم یو قسم اردو سبجیکټ انګلش په شان بس یادولې پې کول رټه به یې پېلا ګوله اوس خو نوې نوې ټی ایس راغی او نوې استادان ایجوکیټډ هغه ورور ریکروټمنټ کوي سو مې بي چې زموږ دا کوم سیستم دې سلیکټ چینجز راشي.
اوریدونکو د ثوابه په یو شخصي کالج کې استکمون کې مشال خان وای چې لاغي سره زنی داسې ملګری چې ورته د حساب او ساينس مسونه په انګلیش ژبه کې د ویلو لوجي مسالې دي
په ګورنمنت سکولز کې لکدای چې الت په انګلیش سبجیکټس باندې دونه دغه نه ورکی لکه چې کم کې انګلیش لانګویج راځي لکه د ګورنمنت سکول والا سټوډنټس لا هغه له اردو ډیر زیات خوله ورزي هم سره خپل لکه کلاس کې را سره فرند دغه د ګورنمنت سکول نه راغلی دا هغه وی مونږ لکه په اردو کې مونږ ته فزیکس هم خوله ده کیمستري هم نو اوس هغه دلته راغلی دا هغه وی لکه زه په دې یو څو داسې ورډس دي چې هغه مانه زه نه پوهېږم ځکه چې مونږ ته ګورنمنت سکول کې لکه راته په اردو کې راته داسې خولي دا کیمستري فزیکس او بایو کې نه نو اوس ورته دلته ګرانه ده.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې د تیز سمودی راهیسی د تعلیمي چارو او ژبپوهان د هڅې کوي چې تعلیمي نصاب په مورنۍ ژبه شي. هغې وایي چې که تعلیمي نصاب په مورنۍ ژبه شو نو ماشومانو ته به د حساب او ساینس په څیر مضمونونه زده کول اسانه شي. په دې اړه د پاک الاینس فار میتھس اینڈ ساینس ادارې مشر عمر اورگزے وایي
زما په کلی کې د افغانستان چې کوم ماشومان وو افغان مهاجرین وو هغه چې کوم سکولونه وو هغو ته به په پښتو کې سبق خیلو او بیا ورسره سیټ کې زما په کلی کې چې کوم سرکاري پاکستاني سکول وو هلته به اردو کې سبق ورته خیلو. افغاني ریفیوجیز ماشومان به چې کوم هغو به زما ماشومانو نه زیاتې زده کړې کولې هغه وجوهات دا وو چې هغه د میډیم آف انسټرکشن چې کوم هغه په پښتو کې وو او ما سره د میډیم آف انسټرکشن چې کوم دا په اردو کې ده او بل زما تاپ انګلیش کې دا زما مشوم به اول پښتو زکی بیا به اردو زکی بیا به دا انګلیش زکی نو دا درې واړه ژبو کې دا به کنفیوشن او نن په پاکستان کې څه د پاسه 2 کروڑ مشمان د سکولونو نه بهر دي او داسې یو د شلک مشمان په خیبر پښتونخوا کې سکولونو نه بهر دي دا د ریاست ځمېداري جوړیږي چې دې ته د سکولونو ته راولي او څومره مشمان چې په سکولونو کې دي دې ته معیاري تعلیم ورکړي ولې چې دا به سبا د سیستم یې سره جوړیږي.
اوریدونکو په دې اړه مو د خبر پښتونخوا د لومړني او ثانوي زده کړو وزیر شارام خان ترکه سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته نو موري په خپل ټوټر لیکلی چې په صوبه کې د شخصي او سرکاري سکولونو د تعلیم یو شان کولو سره ښه نتیجې لیدلې دي. بلخوا د خبر پښتونخوا د اسمبلی د ساينس او ټکنالوژي قائم کمیټې مشر عنایت الله خان راته د رستیو کې ویلي وو چې دوی تر اوسه د ساينس زده کړو لپاره څه وړاندیزونه نه دي ورکړل شوي نو ځکه په کار هم نه کیږي. اوریدونکو دا وه د دیونه د رڼا په لور خپرونه. تاسو د خپرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر اوسه کې بل خپرونه پورې رااله اجازه ترا کې د خپله پامان.